جل کېدو او یو ول سنور د ټپ کېدو خبر ورکول شوی دی. خود امنیه کمانډانې شاو خو ډیر سیمه په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومیږي. سرتیری ډیر دی خو داسې ښکاري چې واحد کمانډه نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختیږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده. خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اچباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمیو څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی. هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي. خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوی تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریش راولو. کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل سول ګریش ته دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګ برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړي کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم شوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونه ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډیر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپلو نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شیر او په ادبي باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع همت راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکښه میرمن تاجور کاکړ وستایل سو د کاپ د میاشتې په اولسمه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکښه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاغلی عبدالباری جهانی د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. شاغلی جهانی په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغان ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنی وړ وګڼله. جهانی میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یو هڅانده استازې وګڼله او زیاته کړه د هر افغاني میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یو مخکښه میرمن ده او ستاینه پر ځای کړ دی. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. وی ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعاله ده نوموړي د بون استرالیوي جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بې وزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اژانس خبر له مخې له دې وروسته به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دوه موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ، او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کب د میاشتې په 19 د هرات والی محمد آصف رحیمي د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. ښاغلی رحیمي د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ شوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. ښاغلی رحیمي د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ سوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل سوي د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستی وي.
نور احمد شاهین سهکال له 12 ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې دوه ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپریږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسې د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یوه جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کوئ؟ هدف مو څه و ورنه؟
دې بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي او دا ځکه ډیر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله او دا جریده به ډیره سخت دی چې په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ واړه ده،
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه، او په کیفیت مو څومره کار کړی دی؟ صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي یا هغه د چا خبره په ونه به وړو کې وي یو څوک، خو چې کمالونو نه ډک وي. نو تاسو څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې دا موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې هم وي او کوم منطقي ځواب ورته نه لري، لکه سیارې والی کوروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پو په د ژوند په اړه لیکو، او درېمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا منفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا د هیواد تلړ، او په دې کال کې بل خبره مې شو،
یعنی کلی شی خبرې نه کوي.
کلی شی خبر نه ده دقیقا. دا هغه مشکلات څخه چې دا ساينس پور او تلای او بل خبره توانیدلای چې علمی کار باندې یا علمی شاید د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفی ده، یعنی بعد تون از یارونونو.
ایتاس خبرونه داسې ښکاری چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به د ساینسی معلومات پڑھوی څنګه؟
دقیقا ټول ساینسی معلومات دي، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو موږ ټولنه به هم څه نا څه پرمختګ وکړي انشاءالله.
خب د بروشورې لپاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشورې لپاره چې ساینسی معلومات پکې ځایږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي؟ څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نظر راژباړم، او د دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو په مرفی نیسی، دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي. او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو، هغه زما همکار دی په نامه صفی الله عمران، هغه را سره مرسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په سینسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلې دی پښتو ته. دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پنتون کابل یو د وتلی او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اثر هم د دوی کتابو او صفی الله عمران چې دا زما صنفای وو ډیر تکړه ځوان ده نو په ساينس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي خو څوک یې یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي. لکه تاسو ویل چې اسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده، که نه دا یعنی ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي او تاسو غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسله څنګه ده؟ تاسو ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې، یو ځل میاشتنۍ، څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپیږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي.
ای
مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپل یعنی مسؤل یم، زه خپل مصارف ورکم، خپل چاپم او تر خلکو یې رسوم.
ولې شوق در سره پیدا دی چې یو خوشی د تحصیل چې ځینو پښتنو ته باید ځواب ویلې شي، خپل شخصي هغه علاقه دې څه وه؟
څنګه چې ما مخکې وویل دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پیل وکړي نو هغه کې یو ځل ناکامه شي بیا هغه کار مغلطه پرېږدي. په داسې حال کې چې البرت آینسټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلی چې دوی نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسو هدف به دا مو چې سمه ده یو څوک د وړوکې کار شروع کړي خو یو کار دې شروع کړي چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مو خپلو کارونو کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړي وي؟ څو غنې
تر اوسه پورې؟ دوه غنې چاپ شوي دي، دریمه غنه انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به چاپ شي.
ښه، خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشي؟ څنګه ورسوي او د خلکو هغه فیډبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستي دي؟
زه به اول ښه فیډبیکونه درته وایم. نو د کابل پوهنتون ته چې کله مې وړ د استادانو طرفه ډېر تشویق شوم. نو کله مې چې دا یو ځوان ولید دته مې ور وړ چې ور یې کړم ده راته وویل زه په هر څه پوهېږم. نو ما ویل خدای دې نورم پوه کړه، زه ترې راغلم. او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دي جمعه ورځ نه پنجشنبه نه دغه ته وړم او تقسیموم. دا دویمه ګڼه چې چاپ شوه په دې کې مخکې د دې استاد ډاکټر محمد انور غوري ماته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دری شي نو دا به ډېره ښه شي. نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دری که دا د افغان ساینس پو د ژوند په اړه نو دا هغه ښه یو پیشنهاد وو هغه مې پکې ځای.
ښه، او یو پیشنهاد زما لخوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي، نسبتا ډېر فعال دي، زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک اکاونټونه لري په نورو کې. نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسو په د بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي؟
ډېر ښه نظر ده. دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم
ویبپاڼې
تان ته، بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به رسوم.
ډېر عالي، نو خپلو کارونو کې بریالي اوسئ. ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
سمو د لمخه د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان له دې بنسټ سره د مالی مرستو په خاطر یو صندوق کې خوت. ښاغلی تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري. د ښاغلی تورمان سره مې په همدې اړه مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستړی مس
خیر وسو مس
په دې ورستو خبر سوم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته. اول د ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راټرکه چې کله ایجاد شوی؟
منصب د ماشوم د ادبیاتو کور